څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستان ونه باسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سور نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل وغندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کرکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبرپانه کې د دوی د آسیا د څانګې مشر پتریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا دا پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وژنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې تر څنګ د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د خپرونو مسؤل شکر الله پاڅون:
لخکیل لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژني، د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ، بل دایره پورته کیږي، د ولس غک پورته کوي، د ولس تونج را پورته کوي، د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پانه کې ویلي حکومت، ازادي راډیو او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابعه وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراز بغلان کې هم خبريالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه، پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلې. د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاتک کړی دی.
تیر شپه و بجې امنیتي ځواکونو شاته کړې دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه د مخالفي ملاسو لیدلې دي او هغه مسوراني باندې اخته دي، هغه ټول کمیرات له منځه وړي ورانوي.
د اوروزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په زغار ده د دهراود سقوط تایید نه کړ، خو وی ویل که د ملکیانو د مرګ ژوب لویره نه وي، امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پولیس و یوې بلې سرچینې ویلي چې دغه برید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفر زخمیان دي. په تاسف سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفر زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې دیرشو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینی سیمه ونیولې، خو د غلطه زرګونه کسان ل خپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولی ته نږدې سیمه ته پناه یوړه. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. روسای خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبال کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 3,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پر تله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ولاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستانه ونباسي. د نن کرهار خبریالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي.
دا بي وسلې خلق دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلور نیمه بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را څرخي چې ولي او چا دایي واشه او څرنګه خبریال خوندې شي.
پښتني بو یو ورځ کیږي د پښتني بکیږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د شزینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لږ دروي.
د خبرونه د سر راپور راخلو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځان تر مهالویش مخکې وباسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسه او د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې پوځان لري. اسمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په استلو کې له بیړي کاروان خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې ته په اشاره وویل.
اسکیل فو لو وار ان سو مومن وی
دای وای زموش په نظر دوی باید دا کارونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونباسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کیږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولی لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنی وید دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر با ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس ماګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د ماګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي ل منځنی ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیو سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واورېدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوې میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پرېکړه وکړي. څرنګه پرېکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده. طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورسته پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلی جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوسمهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده. هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبریالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای وژونکو ته خبرداري ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادي ته ټکان ورکوونکې پیشه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تای پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهاره سهار ګل میرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمهیزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی لډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسول شکرالله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ گزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر لمنځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لار تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژني، د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کیږي، د ولس غږ پورته کوي، د ولس ستونزې راپورته کوي، د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه یې نه جبرانیدونکې او نه بخونکې عمل ده.
په پلیز د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه مونږ غریبانا دي او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیر شاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولي.
نو دوی بي پري خلک دي د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پاملرنه وکړئ، ګنیدا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي، دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بې دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی وو، تیره ورځ په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي مین د چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دایی واده کړی وو او د مهربان په نوم یوازنی لور ترې پاتې شو. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبريالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتي پر وړاندې پد چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي.
منګ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوي قاتلین پیدا او د قانون منګلو توسپاري او دغه مرموزي او زنجيري وژنو ته د پټکې کې.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څورز وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږه مزه دایي صاحب مرګ دی وتر دولو ډېر خوشی دی کړو په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپسي دایي صاحب راځي موږ په کوم ورځ نو یو د دې لپاره دوه کې موږ پنو په ځای ته خو ته اورنه به شي کوي الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جميل ونصیب کړي الله رب العالمین دې قاتلین دې حلول په ور وسوځل شي الله دې د وطن مشوره خپل قهر او غضب اخته کړي اولاد یې هیر او زبر امي سره نابود کړي دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سره وو او افغانستان خلک دې خوشی نکړه بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کیږي
دا څه وایي چې پرې طالبان په غاړه نه خلک ناخلي همدغه طالبانو وایي یا طالبان پنجابیان دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبري وایي چې څه دي دا کله ګلاب بل دا څه وایي او موږ سره غوږ اوري دي نو الله تعالی دې ورته چې څه ورته سلام او احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنرټول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلې دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی تاوړل د دې ولسوالی لاري له نشتی څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندي کړی وی او خوراکي مواد نور پریشتي ل ترن کوټه د اساجرډو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلې او ډبولې دي د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي
زما ورور د سخت ولوټه کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و زما ورور یا ملکی خلک و او یا کشنیان و داسې زغار تلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي نور دې رخصت کړي دي مالونه چې چا سره رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي داسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دي په لاس ورکوي دی نو غذاب پر تیر کړي دي نورې را لکړي
د چنارته ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمته سوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خلک خلک بیولي دي چې څلور پنځه یې وژلي دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو په لیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس دریو کلو نقشې را ده موږ به باید لس زره ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلې او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لس زره میرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولیږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولیږي چې دوی نه غواړي لاړې سي یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لس زره وي او اوس څلور زره او پنځه شپېته میرمنې دي موږ سره څلور زره او پنځه شپېته
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لږه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړه ده، او دغه روډ مپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تریاو کلمخ کې پرې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمی وي. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپله شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکې، د لسانس او د ماستری او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې، د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او ناسیه لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې، او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته. یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه و باندې عملي کړو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ پر استول اسمس کلی کی د شهید دای شهادت په هیڅ کله د حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبري را لنډ کړي، کنن سولې ونشي سبب یې څه کړو. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي، او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او اساسي راډو سره په دې غم کې شریک یو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي: الیاس دای بی طرفه خوش ژبی، د شو اخلاقو څښتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخص شغلې دایي را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای بریت یو ظالمانه او د مظلوم ولس پر ژغ بریت وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دای خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له د سره د 14 پر مهال یو ځای ټپی شو. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار د کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د آسیا د څنګه مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازي دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراوده شاتک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیری له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. د والی ویاند وای چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خته چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د پنځشنبه په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. خبريال ولي وژل کیږي او څنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوري غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی، د رسنۍ او د برخې سلاکار نبی مصداق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر را سره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کیږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې
دا شخ ولی غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بېطرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی د ځان وژونکو برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی را سره د ټلیفون په کرشه دی. عادل جان، امدا پښتنه کتاست راځي کوچه خبريال ولې خوندینه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنې یو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېر غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تیره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووایې هغه کس دی چې بېطرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي هغه ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبریال نه وي او دا ناخواله برملا نشي، خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص، کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبري.
مننه عادل جان. بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او تجربه کار په خوانی خبريال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبريال غلی کوي او نه پریږدي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناک ترین ملک دی جرمانستان دی پاراشوی. نو دا څو کمی حوال خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غرزوی، ماینونه کیږي، دا خو ټول ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او پشادتی رسوی، دانو واقعا چه یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او دیده طولو پختنی با یو راست کیگی، یو راست دیده پختنی با کیگی چه پتر دلیل زکر خبریان خو اغا کس با چه ډیرو مشکلاتو سره په صحنه ته ورنوزی او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او د خپل څه چې دای په خپل عقیده لري نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دای په خپل بې طرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدای شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره موظف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته خودل به چې چی شي دوی وګوري او چی شي راپور ورکړي. خو موږ خبریالان دی دغه سي ترتیبات نه لري، نو په هغه ځکه چې دوی کار کوي معلوم ده د حکومت مقامونه ورسره با خبر دي. خو هغوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یوه صحنه ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایی باید ورته وکړي، او بل دا ده چې دای خپل هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښه دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیښې د راپور لپاره سیمته ورغلی وو، چې هلته بیا بل 14 وشوه، او د درې سره محرم دورانی سباون کاکړه او عباد الله حنانزه ووژل شول. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندې دي او مقناطیسي ماینې د دله موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخبه څنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم وقتا چې ډیر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډیر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت تعینیږي، او بل دا ده چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو دې تروسه خو چې دا ټول خلق په دغه مقناطیسي بمونو کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. ما توصیه داده چې مخکله دې چې موټر ته سړی ورخیږي یو دوه دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت ماین په کوم ځای کې نوی چسپېدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کېدي غه ځای نه بله چاره یې څه شی نشته نو خلک نو غریب دي او خلک زر روپۍ دوه زره روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو پنځګون یا زرګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بې له دې چې پوه شي چې دا څه شی ده خو وزي همغه کار کوي نو ټولنه باید مطالعه شي ټولنه تر هغه پورې رات لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته؟
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولیدي او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متصف کی بمونه د اسمانه نرلویي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولیدي تکرارومه اپراتیسي او کشفي ارګانونه ولیدي چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که امدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر درسنوي د برخه سلاکار دی مستاق صاحب څنګه حکومت به څوکي څومره کولای شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغه ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ امنیتي برخه د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا چسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصلي باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه دا خبرې مخنیوي وکي. نور خو نه جنگ ده نو په جنگ کې دغه کار چې پیښیږي هر څومره
البته چې وشي دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده. په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبري علاقه څوک ته چې د جنگ دواړه خواوي خبروي؟ عادل جان بهرام که چیرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کول شي ستاسو په باور؟
د تمنه نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت ته ټول وګړو دی. درسته ده چې جنگ دی هم دا جنگ هم داسې نه دی چې د خطن شروع دی یا نه وای دی. څلوېښت کاله کې په وطن کې جنگ دی بیا د شل کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دوره کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالتونو ټولو په خپل واسطه دلته هغه خپلې مرستې کړې دي اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خاطه کېږدو چې نشي کشفولی اما بلې خاطه موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانیوی او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي.
مطلقا مسئولیت حکومت دی. دو که شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیول کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه د کشفی ارګانونه څه شي کا، دلته استخباراتي ارګانونه څه شي کا،
دلته یو بله عادل جان بله او بخشه استاس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې 14 نه وشي، خدا نه خواسته په کابل کې 14 نه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په